د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم گران اوریدونکو دا د وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے نن هبرس کال 2019 د ستمبر د میاشتې دریمه نیټه ده. وخت شوه دی په پاکستان کې د سهار شپږ بجې، افغانستان کې شوه دی 15 بجې، او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ګلبرز او د ماسوتن 9 بجې شوه دی. د وایس اف امریکا ډی رادیو د نیمه ګنټې خبري خبرونه کې درته زه محمد اکرام سلمی شوایم. اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکای خصوصي استاذي زلمی خلیلزاد ولی امریکا د طالبانو سره د سولې لوزنامې مسوده ته رسیدلې چې تر مخه به په افغانستان کې د 15 پوځي مرکزونو نه امریکایي ځواکونه د لوزنامې لاسلیک کولو ورسته په درنیمو میاشتو کې درنه وزي. د برتانی وزیر اعظم بورس جانسن خبرداري ورکړې چې هغه به په کنزرویټو پارټۍ کې باغی غړي د ګوند نه وباسي کچره هغه راتلونکي میاشتې یورپی اتحاد نه د تړون بغیر وټول لپاره د دګام مخنیولو کوشش وکړو. او د امریکای سره نږدې د بهاماس په اباکو جزیرو کې د ډورین په نوم سمندري طوفان لکبل تر اوسه پورې لک تر لګه 15 کسان مړه شوي دي. د سور سلیب نړیواله اداره وای د سمندري طوفان لوجې د 14 سره کورونو د نقصان کېدو او یا تباہ کېدو یره ده. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکای خصوصي استاذ زلمی خلیلزاد وای امریکا د طالبانو سره د سولې لوزنامې مسودې ته رسیدلې چې تر مخه به په افغانستان کې د 15 پوځي مرکزونو نه امریکایي ځواکونه د لوزنامې لاسلیک کول ورسته په درنیمو میاشتو کې درنه وزي. د افغانستان یو شخصي ټلویزیون تلو سره د ګلپورز د خبرو په وخت زلمی خلیلزاد ویلي امریکا به دغه پوځي مرکزونو نه خپل 15,000 پوځیان را وباسي. دا وخت افغانستان کې د امریکای د پوځیانو شمیره 14 ده او اوه پوځي مرکزونه لري. خلیلزاد ویلي دوی په اصولي توګه د طالبانو سره تړون ته رسیدلي، خو دا چې د امریکای د صدر د منظورۍ پورې دا حتمی نه دی. نوموړي ویلي د افغانستان په هغه سیمو کې به په تشدد کې په غټه کچا کمی راشي د کومو ځایونو نه چې به امریکایي ځواکونه راوځي. خلیلزاد د دې وړاندې د ګلپورز طالبانو سره د سولې ممکنه تړون مهم معلومات افغان صدر اشرف غنی سره شریک کړي، خو د دستاویز پوره نقل یې ورته نه دی ورکړی، کوم چې په بهر ملکونو کې د امریکې تر ټولو اوږد جنگ ختمولی شي. د برتانیې وزیر اعظم بورس جانسن خبرداري ورکړی چې هغه به په کنزرویټو پارټۍ کې باغی غړي د ګوند نه وباسي کچره هغه راتلونکي میاشت د یورپی اتحاد نه د تړون بغیر د وبتو لپاره د دګام مخنیولو کوشش وکړو. بورس جانسن سره د برتانیې پارلمان په هاوس آف کامنس کې صرف د یو سیټ اکثریت ته، خو په داسې حال چې پارلمان به د ګرمۍ د رخصتونه د نهې په ورځ واپس کیږي د جانسن د ټوري پارټۍ د شل پورې باغی غړي د اپوزیشن سیاسي ګوند سره یو ځای کېدی شي چې د اکتوبر په 1 نیټه باندې د یورپی اتحاد پر خودو په اړه د بورس جانسن حکومت د کوششونو مخه نیولی شي. جانسن د خپل کابینې د غړو سره لیدلی چې ورسره هغه اندازو ته تقویت ملاو شوی چې نوموړی به راتلونکي میاشت د وخت نه وړاندې د انتخاباتو اعلان وکړي کچرې پارلمان د یورپی اتحاد نه د ځان لکېدو په سر د هغه پلان رد کړو. د امریکای سره نږدې د بهاماس په اباکو جزیرو کې د ډورین په نوم سمندري طوفان لکبله لک تر لګه تر اوسه پورې 15 کسان مړه شوي دي. د بهاماس وزیر اعظم هوبرټ مینس ویلي د نږدې ګریټ بهاما جزیره هم د سختې خطرې سره مخ ده چرته چې ګڼ شمېر کورونه او ودانۍ سمندري طوفان نقصان کړي او یا یې په مکمل توګه باندې ورانې کړي دي. د سور سلیب نړیواله اداره وایي د سمندري طوفان له وجې د 14 کورونو د نقصان کېدو او یا تباه کېدو یره ده. د موسمیاتو ماهرین وایي امکان دی دغه سمندري طوفان به د نهې په ورځ ناوخته د فلوریډا مشرقي ساحل ته رارسیږي او د شروع او زیارت په ورځو به د جارجیا او سولي کیرولاینا ساحلونو ته رارسیږي. هانګ کانګ کې د ګلپورس په لسکونو زره طالب علمانو د خپلو زده کړو او کلاسونو بایکاټ کړي او د حکومتي مرکز سره نږدې د یونیورسيټي په یو کیمپس او یو پارک کې د حکومت خلاف احتجاج کوونکو سره یو ځای شوي دي. احتجاج کوونکو طالب علمانو د حکومت نه غوښتنه کړې چې د جمهوریت پلوه مظاهره چانو غوښتنې ومني، څوک چې د خوف شادري میاشتو راهسې احتجاجونه کوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکای خصوصي استاد زلمی خلیلزاد وای امریکا د طالبانو سره د سولې لوزنامې مسودې ته رسیدلې چې تر مخه به په افغانستان کې د 15 پوځي مرکزونو نه امریکایي ځواکونه د لوزنامې لاسلیک کولو وروسته په درنیمو میاشتو کې د ننوزي مولوی د لوزنامې لاسلیک کولو او د امریکایي ځواکونو راوتو سره به په دغه سیمو کې په تشدد کې ډېر کمواله راشي. نمولی د ګلپورس د افغان صدر اشرف غنی سره هم لیدلی دی او یو شمېر معلوماتي ورسره شریک کړی دی. نور حال پتاو سره زمونږ همکار اشفاق مومن په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
امریکا او طالبان په افغانستان کې د سولې لپاره خبرو کې د لوزنامې لپاره په مسوده سلا شوې دي چې تر مخه به یې د لوزنامې لاسلیک کولو وروسته په 15 ورځو کې د 15 پوځي اډونه امریکایي عسکر وځي. دا خبره په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان ته لو ټي وي سره په مرکه کې کړې ده. د ویلي د دې 15 اډونه به 15,000 امریکایي عسکر بهر کیږي. دې وخت افغانستان کې د امریکا 14,000 عسکر په وو پوځي اډو کې موجود دي. زلمی خلیلزاد وویل د طالبانو سره د لوزنامې په دغه مسوده د دواړو خواو سره راغلي، خو د امریکایي صدر لخوا د منظوري وروسته به ورته اخیری شکل ورکول کیږي. د په وضاحت کې وویل چې امریکا د افغانستان حکومت نه دغه پوځي مرکزونه په کرای نیولی وو او کله چې د کومو مرکزونو نه امریکایي عسکر اوزی هلته به په ښکاره تشدد کې کمی راشي. د زیاته کړه په لومړي پړاو کې به په کابل او ورسره نږدې په پروان صوبه کې چرته چې د امریکا لوی پوځي مرکز بګرام موجود دی هلته به په تشدد کې کمی راشي. هغلی خلیلزاد زیاته کړه تر څو چې صدر ډونالډ ټرمپ د لوزنامې په مسوده فیصله نه وي کړي تر هغې به دا عامو خلکو ته نه څرګندول کیږي. نوموړي وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ اوس هم خبرې روانې دي چې لوزنامه به چرته او کله لاسلیک کیږي. زلمی خلیلزاد زیاته کړه د سولې د لوزنامې وروسته که چرته طالبان د ټوپک په زور افغانستان کې واک ته د راتلو کوشش کوي نو دا ګام به د قبلونې وړ نه وي او دا به د امریکا لخوا سره کرخوي. تیره ورځ زلمی خلیلزاد د افغان صدر اشرف غنی سره د ممکنه لوزنامې په مسوده باندې تفصیلي معلومات شریک کړل، خو د دغې کومه مسوده تفصیلات یې په لیکلي شکل کې نه دي ورکړي. د دې لوزنامې په کېدو به د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسي. د افغانستان د صدر وایان صدیق صدیقي کابل کې خبریالانو ته وویل غلی خلیلزاد د لوزنامې په مسوده په تفصیل سره معلوماتو باندې خبرې کړي، کوم لوزنامه چې امکان دی زر راتلونکو کې لاسلیک شي نو دغه سیم مونږ پوره تفصیلی خبرې وکړي او صدر غنی دغه ټولو جاج واخسته. د لوزنامې په مسوده کوم ټکی په ټکی معلومات سرګن کړي نه دي، خو وی ویل چې افغان حکومت به د دې مسوده کره کتنه کوي او د مشاهده وروسته به خپل دریض د هغلی خلیلزاد سره شریکوي. دوی ویل چې دا به یو څو ورځې اخلي چې مونږ خپل جواب د مشاهده وروسته دوی ته وایو. ویان په دې خبره زور ورکړي د امریکا په مشرۍ کې د سولې خبرې به بل اخر د طالبانو لخوا چې کم تشدد کیږي دغه به ختمي او د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته به هم لار هواره کی. د افغان صدر وایان صدیق صدیقی دغه خبرو ته د طالبانو لخوا کوم خبرګون مخې ته نه دی راغلی. طالبانو وړاندې بیا بیا د افغان حکومت سره نیخ په نیغه د خبرو نه انکار کړي او افغان حکومت یو غیر قانوني حکومت بلی. هغلی خلیلزاد د اتوار په ورځ خپل ټویټر پیغام کې ویلي وو چې د طالبانو سره یې سولې خبرو نه هم پړاو پایتا په قطر کې رسولې او کابل ته روانېږي چې د افغان مشرانو سره په خبرو تفصیل شریک کړي. د طالبانو سیاسي چارو وایان سهیل شاهین هم د اتوار په ورځ خپل ټویټر پیغام کې ویلي وو چې د امریکا سره د سولې د خبرو نه هم پړاو په کامیابۍ سره سرته ورسید. د لیکلي وو چې زه خپل مجاهد قام ته باور ورکوم چې د قبضې ختمولو او افغانستان کې سولې ته نږدې شوي یو. د تیر زیارت په ورځ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په ټي وي یو مرکه کې ویلي وو امریکا به لومړی په افغانستان کې خپل عسکرو شمیر 8,600 ته راکموي او بیا به ګوري چې څه کیږي، د هغې سره به خپله فیصله کوي. د راپورټونو تر مخه د امریکا صدر د راتلونکي کال تر اخره افغانستان نه تمام عسکر راوستل غواړي. هم په دې بعد د راتلونکو صدراتي ټاکنو بیا غټلو لپاره د خپل خارجه پالیسۍ د کامیابی داوا کوي. د امریکا صدراتي ټاکنې به د کال 2020 نومبر په میاشت کې کیږي. د واشنگتن دریز دی چې د افغانستان نه به د امریکایي عسکرو وستل مشروطوي او دغه عمل به ودروي که چرته طالبان بیا دغه لوزنه لوزنامې سرغړونه کوي. د امریکایي عسکرو د وټلو په بدل به طالبان ضمانت ورکوي چې د القاعده یا نورو ترخګر ډلو سره به اړیکې ختمي او د افغانستان خاوره به بیا د امریکا یا د دوی د ملګرو ملکونو پر ضد کوم ترخګرۍ لپاره نه کارول کیږي. امریکایي چارواکي دا هم وایي چې طالبان به د افغان حکومت او د افغانانو تمام خواو مشرانو سره خبرو ته کینی. دا خبرې په داسې وخت کې روانې دي چې طالبانو د قندوز او پولیخمري په یو شمېر نورو سیمو حملې د تیرو څو ورځو راهیسې جاري ساتلې دي. د تیر خالی او اتوار د ورځې را په دې خوا ګرد ملک په دغه پیښو کې د 200 نه زیات خلک وژل شوي دي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک VOADIWA، ټویټر @VOADIWA، انستاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
دا وایس اف امریکا ډی رادیو د اوزو چپنلوال مطبوعاتو کې د سیمو د نړۍ په حالاتو باندې سریکل شوې دي. د تازه منګه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
پاکستان کې د اسرائیل د تسلیمولو ګنګوسې د پخوانی فوجي حکمران د جنرال پرویز مشرف په دور کې ډیر خور شوی وو، خو د افغانستان د جنگ د انخطو ورستو دا معاملات تر ډیرو کلونو پورې شاته لاړه. نن سبا یو ځل بیا د پاکستان په مختلفو حلقو کې د اسرائیل د تسلیمولو خبرې ډیر ګرمې دي. په دې موضوع د اسرائیل په مشهور اخبار دی هیریټس کې د پاکستان د یو نامتو صحافي د قمر خلدون شاهد یو تفصیلی معلوماتی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته آیا پاکستان د اسرائیل د تسلیمولو تیاریانې کوي. قمر خلدون شاهد د اسرائیل په هاریټس اخبار کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې وزیر اعظم عمران خان او د ده په شا ولاړ د پاکستان مضبوط فوج د پاکستان سنسر لګیدلی میډیا ته اسرائیل سره د تعلقاتو جوړولو په موضوع د خبرو کولو د پاره یو بیمثله ازادي ورکړې ده. مضمون زیاتی کله چې د پاکستان یو ډیر نامتو صحافي کامران خان خپل یو ټویټر پیغام کې عامو خلکو ته دا خبره ورغورځوله چې مونږ دی ولی اسرائیل سره د تعلقاتو جوړولو په موضوع خپه صفا ډاګ خپلو کې بحث مباحثه ونکو، نو د دې په جواب کې زرګونو خلکو د خپل رائے خیال سرګندونه کړې ده چې ټول په ټول پکې د کامران خان د دې خبرې مخالف نه دي. قمر خلدون شاهد خپل مضمون کې لیکي چې څه زمانہ وا چې اسرائیل سره د پاکستان د تعلقاتو په موضوع به خبره کول ګناهی کبیره ګڼل کېده، خو نن سبا پاکستان کې دغه پخوانی ماحول کې ډیر زبردست بدلون راغلی دی او اوس په خپخکارا بحث کیږي. پاکستان کې د اسرائیل د منلو معاملې خلکو په خپل ټویټر اکاونټونو بحث توڑاندې کړی دا. ډیر خلک اوس په ټویټر ته پوښتنه کوي چې د عمران خان حکومت خو خپل د دې خبرې حوصله افزایی نه کوي. اسرائیلی اخبار هاریټز لیکي ظاهره خبره ده چې د اسرائیل د تسلیمولو مخالفت به د خلکو د لاندې سطح نه راپورته کیږي، ځکه چې دې خبر خورېدو سره د اسرائیل یو مخالف لیکلی دي چې د پاکستان د جوړېدو خو بنیادی مقصد دا دی چې د اسرائیل نغه به وباسي، نه چې د اسرائیل وجود له قانوني حیثیت ورکی. دې مخالف خپل ټویټ جوابي پیغام کې دا هم لیکلی دي چې د نریندرا مودي د هندو هندوستان جوړولو سیریل کې لیوان اسې خوخکاری په هندوستان کې خود دوی واګې تلبیب کې د ناستو اسرائیلي واکدارانو په لاسو کې دي. قمر خلدون شاهد اسرائیلی اخبار هارټس کې چاپ شوی خپل مضمون کې نور لیکلی دي چې پاکستان او اسرائیل په دنیا کې واحد داسې دوه هیوادونه دي چې د مذهب په بنیاد جوړ شوي دي، خو د مسلمان قومیت په بنیاد د جوړ پاکستان بانیانو چری هم دا اصطلاح تسلیم کړی نه ده، بلکې د پاکستان د جوړېدو نه دوه میاشتې وروسته د پاکستان لومړي وزیر خارجه ظفر الله خان د کال 1947 په اکتوبر کې د ملګرو ملتونو په قومي اسمبلی کې د یهودي قومیت په بنیاد د جوړېدونکي ملک اسرائیل د نظریه سخت مخالفت کړی وو. مضمون لیکي چې د اسرائیل د جوړېدو نه پس د اسرائیل لومړي وزیر اعظم ډیوډ بن ګوریان د پاکستان بانی محمد علی جناح تخپلو کې د سفارتي تعلقاتو د قائمولو لپاره یو پیغام لیږلی وو، خو د محمد علی جناح له طرفه د دې پیغام هیڅ جواب ورنکړی شو. مضمون لیکي چې د کال 1970 په موده کې پاکستان کې د ذوالفقار علی بوټو حکومت او د خاغلی بوټو نزدې ملګری وایي چې بوټو د اسرائیل نه سخت نفرت کولو، خو عرب هم خوښ نو. په کال 1980 کې د اسرائیل په لوري د پاکستان غیر حقیقت پسندانه رویه خ کافی حد تر رسیدلې و. دغه ورځو کې پاکستانیان جوپی جوپی په الفتح کې شاملېدل، خصوصا په کال 1980 کې کله چې اسرائیل د بیروت محاصره کړې و. خو د حیرانتیا خبره دلته دا ده چې په همدغه ورځو کې د پاکستان د مخبره ادارې ایسای افغانستان کې د امریکای د سی آی ای په عملیاتو کې د اسرائیل د مخبره ادارې موساد سره اوګه په اوګه کار کولو. پاکستان کې د اسرائیل د تسلیمولو په عوامي سطح بحث مباحثه په کال 1990 کې د ناروې په صدر مقام اوسلو کې د اسرائیل او د فلسطینیانو ترمنځ د لوزنامې کې دونه پس شروع شوه. کنور خلدون شاهد خپل مضمون کې زیاتی چې په تیرو کلونو کې د پاکستان او اسرائیل سفارتکارانو خپلو کې ډیر ځل غیر سرکاري ملاقاتونه کړي دي. په دې ملاقاتونو کې په کال 1980 کې د ترکی په انقره کې د پاکستان د هغه وخت د صدر رفیق تارړ او د اسرائیل د هغه وخت د صدر ایزر وایزمن د ملاقات خبره هم مشهوره ده. په کال 1990 کې د پاکستان زنانه وزیر اعظم بینظیر بھٹو هم په جوهانسبرګ کې د اسرائیل عمدغه صدر ایزر وایزمن سره ملاقات وکړو. خو باوجود د دې ملاقاتونو دا خبره خخ کاره ده چې اسرائیل سره د پاکستان د سفارتي تعلقاتو د قائمولو په لوري پاکستان کې صرف د یو فوجي حکمران په دوري حکومت کې ډاډا پرمختګ کېدی شي، ځکه چې د پاکستان ترقی پسند جمهوري قوتونه د ملک د مذهبي ډلو د ویرې د اسرائیل په لوري د دوستۍ لاس نشي غدولې. هر کله چې دا مذهبي ډلې د پاکستان د فوج په پنجه کې دي او چې کله فوج اسرائیل سره د تعلقاتو جوړولو فیصله وکړي، نو بیا د مذهبي ګوندونو د مخالفت کولو خبره به د منځوځي. کمر خلدون شاهد خپل مضمون کې نور لیکي چې د اسرائیل او د پاکستان د خارجه وزیرانو لومبه ښکاره ملاقات د کال 2015 په ستمبر کې په انقره کې شوی و. دغه وخت د فلسطین صدر محمود عباس هم د پاکستان او د اسرائیل د خارجه وزیرانو ترمنځ په خبرو اترو خوشحالي ښکاره کړې وه. د دې ملاقات دپاره د پاکستان پخوانی فوجي حکمران پرویز مشرف خپل کوششونه په کال 2003 کې پیرس کې اسرائیل سره د تعلقاتو په موضوع د یوې مباحثې د پرانستونه شروع کړي وو. پرویز مشرف اسرائیل سره د تعلقاتو قائمولو ډیر په حق کې دی. کمر خلدون شاهد د اسرائیل په هارتس اخبار کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی اسرائیل سره د تعلقاتو د جوړولو د پاره د لارې اوارولو کار ته لاس اچولی دی او وایي چې بین الاقوامي تعلقات د مذهبي جذباتو نه بالا وي. د پاکستان یو بل وزیر فواد چودھری تیرو ورځو کې اردو کې خپل یو ټویټ پیغام کې لیکلی دی چې پاکستان کې ځینې خلک د ایران او د عربو ډیر غمخوار دي، خو دې ملکونو سره د نریندرا مودی تعلقات باید چې د دې خلکو سترګې وغړي چې ستا د خپل قام نه زیات لوی څوک هم نه دي. پکار ده چې زموږ خپل سرحدونه مقدس وي نه چې د اسلامي امت. مضمون لیکي چې عمران خان ته فوج دا ذمواري اخیستې ده چې که د اسرائیل تسلیم کی نو د دې خلاف د ملک دننه ممکنه راپورته کیدونکي شر فساد نه وای فوج بچ ساتي. په عمران خان خو د وزیر اعظم جوړېدو نه وړاندې او جمایما ګولډ سمیت سره په واده کولو د پاکستان د مذهبي ګوندونو له طرفه د یهودیانو د ایجنټۍ الزامونه لګولې کیږي. خو د پاکستان مذهبي ګوندونه که د کشمیر په معامله کې سجوش جذبه نه ښکاره کوي، نو یقین نه دی چې د اسرائیل د تسلیمولو په مخالفت کې به راپورته شي. د اسرائیل په حق کې د پخوانی فوجي عامر جنرل پرویز مشرف مسلسل بیانونه د دې خبرې څرګندونه کوي چې د پاکستان فوج په دې معامله کې د تحریک انصاف د عمران خان خپې راټینګي.
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی. د برتانی وزیر اعظم بورس جانسن خبرداري ورکړی چې هغه به په کنزرویټو پارټۍ کې باغی غړي د ګوند نه وباسي کچرې هوي راتلونکي میاشت د یورپي اتحاد نه د تړون بغیر وتلو لپاره د ده د ګام د مخنیولو کوشش وکړو. نور حال په دې حق باندې د تاسو زموږ همکار شعیب زاده په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د برتانی وزیر اعظم بورس جانسن د ګول د چمبه پورس خبرداري ورکړی ک د ګون کمغړی د اروپای اتحاد نه د برتانی د وټلو یا بریگزټ د معاهده مخ نیولو هڅه وکړه نو د ګون نه به بهر کړي. وزیر اعظم بورس جانسن د برتانیې په پارلیمان کې دا مهال د یوې څوکۍ اکثریت لري، خو نن د نهې په ورځ چې کله به پارلیمان د رخصت وروستو بیرته کینی، امکان دی د هغه د ګوند شل غړي د مخالفه ګوند د غړو سره شامل شي چې د بورس جانسن د اروپایي اتحاد نه د وتلو د اکتوبر د 1 نیټې مخه ونیسي. نوموړي د اروپایي اتحاد نه د برتانیې د وتلو کار رسته کوونکو باندې سخت نیوکې کړي او دغه کارکوونکي د برتانیې د اروپایي بلاک نه د وتلو لپاره د خپو وهل بللې دي. بورس جانسن د خپلې کابینې د یو شمېر وزیرانو سره هم لیده کاته کړي چې ورسره دا اوازې هم ډېرې شوې کچرې را روانه میاشت د اروپایي اتحاد نه د برتانیې د وتلو منصوبه یا بریکزټ ناکامه کیږي، نو نوموړی د ناصافي انتخاباتو غږ هم کولی شي. د دغه انتخاباتو په اړه کسو وزیر اعظم ویلي چې هغه نوي انتخابات نه غواړي، خو امکان دی د اکتوبر میاشت په منځ کې د اروپایي هیوادونو د مشرانو یو غونډه ترسره شي چې دا تېر شو هیوادونو د دغه بلاک یا ډلې نه شپږ څلوېښت کاله وروسته د برتانیې د وتلو په آخري لوزنامو خبرې وکړي. د برتانیې وزیر اعظم ویلي، زه انتخابونه نه غواړم، تاسو هم انتخابونه نه غواړئ، نو راځئ چې د خلکو یا اولس په ایجنډا کار وکړو. بورس جانسن د تریسا می وروسته د برتانیې وزیر اعظم ټاکل شوی، کله چې میرمن سامه درې واره د پارلیمان نه د بریکزټ په معاملات د اروپایي اتحاد سره د معاهده کولو لپاره په رای اخیستو کې ناکام شو. د اروپایي اتحاد سره د څه قسمه لوزنامې نه کولو یا نو ډیل سره په برتانیې کې لوی اقتصادي اړې ګړې پیدا کېدی شي، او د اروپایي هیوادونو سره د لسیزو راسې د دغه هیواد اقتصادي همکاري ختمولی شي. خو بورس جانسن ژمنه کړې ده چې هغه به په هر حال کې د اروپایي اتحاد نه وځي. نوموړي زیاته کړې چې داسې هیڅ امکان نشته چې زه برسلز ته ووایم چې زموږ د وتلو دغه پروسه نوره وروستو کړي. موږ به د اکتوبر په 1 نیټه د یورپي یونین نه وځو، په دغه کې به هیڅ اخوا دیخوا نه کوو. د برتانیې د انصاف پخوانی وزیر ډیوډ بی بی سی ته بیا ویلي چې د دوی ستراتیژي دا ده چې دا اونۍ هم داسې تیره شي او بیا عامې ټاکنې وشي، او په موږ کې هغه کسان لرې کړی شي څوک چې ګڼي چې د اروپایي اتحاد سره د وتلو وړاندې ولوزنامه په کار ده. خو د مخالفه لیبرل پارټۍ مشر جرمی کوربین ویلي، موږ داسې انتخابونه غواړو چې د بورس جانسن د ډلې کسان لرې کړو.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د امریکې سره نږدې د بهاماس په اباکو جزیرو کې د ډورین په نوم سمندري طوفان له کبله تر اوسه پورې لږ 15 کسان مړه شوي دي. د صلیب نړیواله اداره وایي چې سمندري طوفان له وجې د 10,000 کورونو د نقصان کېدو او یا تباه کېدو یره ده. نور حال په د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د بهامس وزیر اعظم هیوبرټ مینس د مرګ جوبلې پخلی کولو په وخت ویلي چې په نږدې ګریټ بهاما جزیره کې هم خلک د لوی خطر سره مخ دي چې پکې ډیر کورونه او ودانۍ زیانمن شوي یا په مکمله توګه تباه شوي دي. د ریډ کراس یا سور صلیب تر مخه سره د 10,000 کورونو په اړه یره کیږي چې زیانمن شوي یا په مکمله توګه تباه شوي. نوموړي وزیر اعظم ویلي چې دوی په تاریخي کچا د یو غمجن حالت سره مخ دي او دا چې دغه خطر کې دي شي جاری پاتې شي. دا په داسې حال کې چې د سمندري طوفان ډورین د ختمېدلو امکانات سر ډېر زر نخکاری. د تیر ورځې د ناوخته راهسې دغه طوفان په بهامس سودرېدلې او د موسمیاتو پوهان وایي چې په جزیرو یې په درنه کچا بارانونه ورول جاری ساتلي چې پکې ټوله شپه تیزې هواګانې هم چلېدلې، کمی چې د نن سهاره پورې جاری پاتې شوي. د ډورین نومې دغه سمندري طوفان کې د 2.25 پی ګنټې د رفتار سره تیزې هواګانې هم چلېدل جاری پاتې شوي، او ویل کېږي چې په 1340 کلونو کې ډورین تر ټولو مضبوط سمندري طوفان دی چې ځمکه یې وخلی او تر ټولو خراب طوفان بلل کیږي چې بهامس ته را رسیدلی. هغه خلک چې امدادي کارکونکو له خوا راوباسل شوي وایي چې کورونه تباه شوي یا ډیر زیانمن شوي او یا تر چتونو پورې د اوبو ډکتی. زیاتره سیمو کې بجلی بند شوي او د بهامس د بجلی اداره وایي چې په ګریټ اباکو کې د دوی دفتر تباه شوی دی. د موسم پیشنګوئی کونکي وایي چې تمه ده ډورین په څلورمه درجه کې پاتې شي، کله چې دغه طوفان نن د نهې پر ورځ ناوخته د امریکا فلوریډا ریاست ختیځ ساحل سره تیریږي او بیا د شورو او
زیارت پرواز د جورجیا سویلی کیرالانا سره په فلوریدا او جورجیا کې د سمندري طوفان خبرداري ورکړل شوی او د فلوریدا نه تر سویلی کیرالانا پورې نږدې 1 میلیون خلکو ته د خپل کورونو پریښودلو یا خالی کولو امر شوی دی. د نېشنل ګارد یو بیان ویلي چې خلکو د دوی په امر باندې عمل کول پیل کړي. نوموړي ویلي چې خلک د دغه طوفان په خطر باندې پوهیږي. د دیړواندي د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د دې طوفان د تیاریانو لپاره پولند ته خپل سفر منسوخ کړو او فلوریدا کې بیړنۍ حالت اعلان کړي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
تا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زو د پاکستان په بلوچستان صوبه کې په زیارت کې د دوه قبیلو ترمنځ د جنگ په وخت باندې د یو بل د کورونو سره په خوا کې د سنوبرو ځنګلو ته ورونه لګول شوې دي او د هغې ویډیو هم دوی خپرې کړې دي. حکومت ویل دي خلاف به ګام پورته کوي. د سنوبرو دغه ونې دوی کټ کړې دي. رپورټ په کوټې نه د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
د بلوچستان د زنګلات صوبایي څنګهوي چې دوی د زیارت د اوبشتو د زنګل د درختو د پریکېدو دغه نوټس پر خبري رسنوي باندې د اکسونو پر بنسټ باندې واخستي چې سیمهیز خلکو دغه درخت پریکړي دي. د زنګلاتو د صوبایي څنګه د کوټي کنزرویټر نیاس کاکړ په دې باب وایس اف امریکا دی وته ویل چې دوی د دوه خلکو په ضد باندې مقدمه هم درج کړی دي.
په 74 ویلي کې د زیارت سره 10 کیلومتر سره 10 کیلومتر د ایریا ده. په دا ایریا کې د کټای سره د اصل مسله چې اوسې دوه قومونه دی بدا کې ته په پاس کې جنگ سره کړی دي. ایو قوم ورغله دوی په خو کې کټای کړی ده، بل قوم دوی په خو کې کټای کړی ده. موږ هغه سره مختلف خلاف 15 چالانونو مکاټ کو او دغه رپورٹ ما وزیرالا بلوچستان تم رواستولی اور فیکٹس فائنڈنگ کمیٹی ہم جوڑ سول چیف کنزرویٹر نارتھ کمیٹی جوڑ کلا کٹائی سے خدا بل دا قبائلی خلق کے انوالو دشمنی پر بل شو اور الو درخت کاٹی کلے
نیاس کا کڑ پر مخزیات کلا لا چی دا زیارت دا اوبشت زنگل ډیر لوی ارزښ لري. دا نه یوازې د بلوچستان د دغې سیمې لپاره د سیلانیانو ډیر مهم ځای دی، بلکې دا د جناورو، څارویو، مرغانو او د خزندګانو لپاره ډیر مهم چاپیریال ورکوي. د ځنګلاتو د صوبایي څنګ ژغورونکي نیاس کاکړوی چې د زیارت د اوبشت ځنګل ډیر زوړ او پخوانی دی، د په خبره چې دا د نړۍ دویم غټ ځنګل ګڼل کېږي چې په دومره زیات شمیر باندې دلته اوبشت موجود دی. اوبشت له درو زورو څخه بیا تر څلور زورو کلو پورې عمر لري او د دغو درختو د غټېدو کچا د نورو درختو په پرتله باندې ډیره کمه ده چې په کال کې یوازې یو انچ غټېږي. د زیارت دغه ځنګل پر 2,14,000 اکړه مځکه باندې خور دی. مایرین ویره څرګندوي چې دغه ځنګل له وچکالۍ څخه هم ډیر اغیزمن سوی دی او دغه ډول د نړیوال تودش هم د دې وچاپیریال ته ډیر سخت زیان رسولی دی. د ځنګلاتو څنګهوي چې په زیارت کې په تیرو وختو کې بيخي ډیره واوره کېدله، خو د 1900 دلته د واورې د اورېدو کچه ډیره کمه سوی ده. د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو د زیارت د اوبشتو ځنګل د سادارو د خوندي کېدو لپاره ډیر مهم ځای ګرځولې دي او دا ځنګل د نړۍ په ورسو کې شامل کړی دی. د چاپیریال د څنګه مایرین وی چې د هر حیواد لپاره پر 25% مځکه باندې ځنګل لازمی دی. د دوی په خبره خو په پاکستان کې دا کچه یوازې 4.8% پاته سوی ده او په بلوچستان کې بیا پر مځکه باندې ځنګل یوازې 2% ته راکم سوی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
ما خوب لیدل نتیجه ډیر دروخیږي. د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې ځړې یا په کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي،
پښتو لولې.